شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دې اړه خبرې کړې دي. دا مدثر موجود ده هم اوري چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نور کاروبارونو د بیا پرانیستلو له پرېکړې تر شا شول. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو پایل ته ژمنه ده. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه د څېړنو د پایل خبر ورکوي. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پرېکړې په شا شول. بشپړ خبرونه واوري په سرکیم د افغانستان پاړه. طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې کړي. په بیان کې د ملا برادر له قول راغلي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ دی. ښاغلي برادر له خولې دام راغلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دولتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي کتارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو باعث شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا د طالبانو د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه د څېړنو خبر ورکوي. د پنټاګون ویاند په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې دا ادعاوې تایید کړي نه دي موندلي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان راج کلیف پرون د دوشنبه په ورځ د کانګرس جمهوري پالو غړو ته د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل او ټاکل شوي چې نن به د ډیموکرات ګوند وکیلان هم خبر کړي. دا کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو وویل چې که روسیه پر اختیار پر امریکایي سرتیرو د حملو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې وي نو د امریکا حکومت باید سمدستي او عاجل اقدام وکړي. د اساسو چرګي جمهوری پال غړي مک تورنبيري او همدارنګه لیز چینی پرون په یو ګډ بیان کې ویل دا ثابته خبره ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ ښېګڼه نه غواړي. دوی ویلي دا مهمه ده چې پر امریکایي سرتیرو د روسیې یا بل هیواد د بریدونو په اړه معلومات په جدیت سره تعقیب شي. د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې تصدۍ 15 تنه چارواکي د فساد په بېلابېلو قضیو کې د لاس لرلو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي. په یو بیان کې چې د کورنیو چارو وزارت پرون خپور کړ د دې تصدۍ عمومي رئیس جنرال خوشحال سادات ویلي چې د دې تصدۍ د تامیناتو، لوژستیک او البسي د مسؤلانو په ګډون 15 چارواکي د لسګونه زره پوځي دریشیو د هایفومیل او همدارنګه د فساد په څو نورو قضیو کې په لاس لرلو تورن دي. دا پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګل او خروټو قبیلو ترمنځ د مځکې او غره پر سر جګړه شوې چې له دواړو خواوو کسان پکې وشل شوي. چارواکي وایي په سربدالي سیمه کې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره یې مداخله کړې. د پکتیا سرپرست والي عبدالولي صحیح د یادو قبیلو ترمنځ جګړه تایید کړه او په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل چې د متخاصمو قومونو ترمنځ جګړه شوې ده او ولسوال ته مو دنده سپارلې چې موږ ته تل په داسې حالاتو کې چې قومي مسایل د قومي سپین ګیرو او مشرانو په مشوره او ملګرتیا حل کیږي د شخړې اجازه ورنکړي. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پرېکړې په شا شول. په ایریزونا، فلوریدا، ټیکساس، نیوجرسی او د شمال او لویدیس په ډیرو ایالتونو کې چارواکو د ریسټورانټونو، بارونو، سینماګانو او د ګڼې ګوڼې ځینې نور ځایونه بند کړي او ډیرو ایالتونو د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله جبري کړي. په عین حال کې چارواکي شکایت کوي چې اکثره خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې ته پام نه کوي. دا جانس هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې پرون د څلور ساعتونو په ترڅ کې د کووید 19 ناروغۍ لږ تر لږه 240,000 تازه پیښې ثبت شوې. د امریکا د ساري ناروغیو جګپوړي کارپو ډاکټر انتونی فاوسي چې د کورونا وایرس د مخنیوي د ځانګړي کاري ډلې غړی هم دی، پرون د دې ناروغۍ د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. او د چینایي رسنیو د رپورټونو له مخې د چین پارلمان د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون نن په یو خله تصویب کړ. دا هم قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدینو په باور د هانګ کانګ په نیمه کورواکي سیمه کې بشري حقونه ګواښلی شي. پیکینګ د دې قانون طرحه د ډیموکراسۍ په پلوي له پروسکنو اعتراضونو وروسته جوړ کړه. ویل چې له دې سره به په هانګ کانګ کې ثبات ټینګ شي. دا خبرونه
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره ویډیو کانفرنس لاري خبري کړي دي. امریکا له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. په بهرنۍ مسأله کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو څو نورو ایالاتونو کې د کرونا ویروس د کچې د زیاتېدو سره سم هلته د کاروبارونو د بیا پرانستلو پریکړه ځنډول شوې ده. د اوروزګان د دهراود ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمد شاه پرون په یو پیښه کې وژل شوی. د دهراود اوسیدونکي سخت خفه دي.
زمره جراوت ولسوالۍ لپاره خوندا دوه غشه زیاده جراوت دیس لکه میراث.
او په دوی منی مای کې به روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته خپور کړو. امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. پرون د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ویډیو کانفرنس له لارې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر خبري او د تاوتریخوالي د کمیدو سره سربیره د دوهې د هوکړې پر عملي کېدو څرخی دي. د افغانستان حکومت بیا وایي د دوهې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او مخامخ خبرو پورې تړلې مسأله ده. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
قطر، پاکستان او ازبکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر لپاره سره سم مایک پومپیو او مولا برادر د ویډیو لاري خبرې کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې خبرو کې د دوه هېدو هوکړې پر عمل کېدو، بین الافغاني خبرو، د بندیانو تبادله، د بهرنیو عسکرو د وتو او د تاوتریخوالي په کمیتو بحث شوی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د سیشن وی پورس ازادي رادیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مولا برادر ته ویلي چې د دواړو لوري له خوا باید د جګړې ګراف نور هم راخکته شي.
د بین الافغاني خبرو تجمنیو او دا خبره موږ مخکې هم بار بار کړی ده، لکه د بندیانو په خلاصون کې د ځن له عمله بین الافغاني خبرې هم ځنډېدلې دي.
که څه هم طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط د خپلو بندیانو ازادي خودلې، خو د افغانستان حکومت بیا تل د تاوتریخوالي پر کمیتو ټینګار کړی دی. تازه د ملي امنیت شورا وایي د دوهې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او د مخامخ خبرو په پیل پورې تړلې مسأله ده. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د سیشن وی پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د فبروري له 22 نیټې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ راهیسي طالبانو هر ورځ په منځني ډول سلور سلويخت بریدونه کړي او یې هم هر ورځ سلیر وش ملکیانو ته مرګ شو بلاړولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاتې طالب بندیانو خلاصون د دې ډلې لخوا د سولې لپاره د خنیت خودو او د تاوتریخوالي کموالي پورې اړه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو له خلاصون وروسته په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي چې د امریکا هڅې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوالي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوري:
ایالات متحده امریکا از همکاران
امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې یو د سانتیاو برابرونکي کلیدي هیواد په توګه مطرح ده. سره له دې چې افغانستان په مذاکراتو له بشپړ ګډون برخمن دی، خو هیله لري چې د نړیوالو همکارانو مرسته به د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي، تاوتریخوالی به راکم کړي او د مذاکراتو د پیل لپاره به بشپړ باور رامنځته شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر داسې مهال له مایک پومپیو سره د افغانستان پر سوله غږیږي چې زلمی خلیلزاد د دوحې هوکړې د پاتې ژمنو عملي کېدو لپاره سیمې ته په سفر راوتلی. د تاوتریخوالي کمول او د پاتې بندیانو خلاصون د دې سفر مهم اهداف ښودل شوي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو جرګې یو شمیر غړیو ته به نن د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. طالبانو دغه راپور رد کړی، خو د کانګرس یو شمیر غړیو ته پرون جکپوډیو استخباراتي چارواکو معلومات ورکړل. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې:
په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو غړیو ته د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شول چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره جایزې ورکړې دي. د کانګرس دغو جمهوري غوښتونکو غړیو وویل که چیرته دا راپورونه سم وي، روسیا به یې عواقب وویني. د کانګرس غړیو مارک ترون بیری او لیز چینی په یو بیان کې پرون وروسته تر دې چې د خپاره شوي راپور په اړه یې معلومات ترلاسه کړل وویل له یوې مودې راهیسې دا واضح شوې ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ خیر نه غواړي. د کانګرس دغو غړیو زیاته کړه دا مهمه ده چې موضوع جدي وڅارل شي، چې معلومات ترلاسه شي چې روسیه یا کوم بل هیواد امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. د کانګرس دوه نورو غړیو مایکل مکول او ادم کینسینګر په یو بیان کې وویل که چیرته دا راپورونه سم وي، نو د ټرمپ اداره دې ژر او جدي لاس په کار شي او د پوتین رژیم سره دې حساب وکړي. مکول او کینسینګر بیا وویل چې تر هر انتقامي عمل مخکې پکار دي چې یو ځل بیا دغو راپورونو ته کتنه وشي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو استازیو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف، د سپین ماڼۍ د چارو د ادارې مشر مارک میډوز او د ملي امنیت مشر رابرټ اوبراین معلومات ورکړل. رات کلیف په یو بیان کې وویل موږ لا هم د رسنیو د خبره شوي راپور تحقیقات کوو، خو له بده مرغه وخت یو څه ډیر تیر شوی. د دفاع وزارت ویاند هم ویلي دي چې د دې راپور ارزونه کوي. جاناتن هوفمن بیا وویل تر دې نیټې دفاع وزارت د شویو تورونو کره شواهد نه لري چې خپلواکو سرچینو د دې ادعاو تایید کړی وي. ټاکل شوی ده چې د استازو جرګې یو شمېر ډیموکرات غړیو ته نن د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي. د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړیو له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې د کانګرس ټولو غړیو ته معلومات ورکړي او دا وړاندیز دې هم وشي چې د روسیې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره به یې عواقب څه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې برخه کې له استخباراتي ادارو د معلوماتو له اخیستو ډډه وکړه. د سپین ماڼۍ ویان کایل مکانی پرون وویل چې د دې راپور د کروالي په برخه کې د استخباراتي ادارو دننه اجماع نشته. د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز د جون په شپږویشتم راپور ورکړ چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ځپلو لپاره جایزې ټاکلې وې او په دې اړه د مارچ په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره معلومات شریک شوي دي. وروسته نورو رسنیو د واشنگتن پوسټ په ګډون د روسیې د انعامونو د ورکړې په اړه خپل راپورونه خپاره کړل. روسیه او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. واشنگتن پوسټ رسپانې د جون په 28مه په یو بل راپور کې ولیکل چې داسې باور کېږي چې د دغو انعامونو له امله یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه ساپی تاسو ته وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په غزنی کې د لس میلیونه ډالرو په ارزښت د بچیو د تولید یوه لویه فابریکه په کار پیل وکړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارخونه به لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دغې فابریکې په تړاو له سوداګرۍ او صنعت وزارت له چارواکو سره هم خبرې کړي او ټاکل شوی چې په دغه کارخونه کې غټ یا وړې بچۍ جوړې شي. ښاغلی قلندری وایي د بچیو د تولید دغه فابریکه د خصوصي سکتور د لس میلیونه ډالرو په ارزښت جوړیږي. د غزنی د سوداګرۍ او صنعت خونې چارواکي وایي سره له دې چې د غزنی ولایت خصوصي سکتور د ناامنیو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده، خو بیا هم په هیواد کې پانګونې ته ژمن دي. په کابل کې سلګونو هغو میرمنو ته د مرخیړیو د پروژې د کښت زمینه برابره شوه چې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنې شوې دي. د کابل د کرنې او مالدارۍ رئیس عمر جان منګل ازادي راډیو ته وویل دغه پروژه د جی آی زیډ دفتر په مالی لګښت پلی کیږي. د کابل د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د پروژې هر ګډون کوونکی میرمن کولی شي چې په میاشت کې 60 کیلوګرامه مرخیړي بازار ته وړاندې کړي او له دې لارې د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې رغنده رول ولوبوي. نوموړي وویل یاد پروژه د قرنټین په ورځو کې د کابل په 14 ناحیه کې تطبیق کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 430 افغانۍ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایروس د نوې پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالاتونو هم د بارونو، ریسټورانتونو او د نورو نویو کاروبارونو د بیا پرانیستلو له پریکړې په شا شوې دي. چارواکي شکایت کوي چې اکثر خلک د ماسک د اغوستلو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کووید 19 ناروغۍ لږ تر لږه 2,000 تازه پیښې ثبت شوې او له دې داسې ښکاري چې د کرونا وایروس تازه پیښې خورا په چټکۍ په زیاتېدو دي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انټونی فاوچي په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د نوو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. دای چې د سپینې ماڼۍ لخوا د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د ضربتي ډلې غړی دی وایي نوې شمېرې په هغو ایالتونو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. فوچي به نن سه‌شنبه د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته په دې اړه چې آیا خلکو ته د کارونو او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي کنه معلومات ورکړي. نوموړي وایي دوی باید دوی اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لرې کړي وای. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې پرون د 24 ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغي لږ تر لږه 2,000 تازه پیښې ثبت شوي او له دې داسې ښکاري چې د کورونا وایرس تازه پیښې خورا په چټکۍ په دغه هیواد کې په زیاتېدو دي. په امریکا کې د کورونا وایرس ډیری نوې پیښې د دغه هیواد په جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې ثبت شوي دي. د اریزونا والی داګ دوسی بارونو، سینماګانو، جیمونو او د لامبو پارکونو ته سمدلاسه د دې شورزو لپاره د تړل کېدو امر کړی دی. والی ورسته له هغې عکسالعمل وشو چې تېر یکشنبه په دغه ایالت کې چارواکو د کورونا وایرس د 3,850 نویو پیښو راپور ورکړ چې دا په دغه ایالت کې په یوه ورځ د کورونا وایرس تر ټولو لوړه شمېره دی. د ایریزونا والی پرون ویل اټکل دا دی چې دغه شمیر به راتلونکي اونۍ تر دې هم زیات شي. د فلوریدا او تکساس ایالتونو چارواکو سر له راتلونکي جمعې د ټولو تازه پرانیستل سویو بارونو د تړلو امر کړی. بلخوا د نیو جرسی والی فیل مورفی ویلي هغه څه چې په پام کې و د دې اونۍ په وروستیو کې به سرپټي خوړنځایونه بیرته نه پرانیستل کیږي. پرون دوشنبه ډیری ایالتونو خپل وګړو ته امر وکړ چې په عامه ځایونو کې ماسکونه وکاروي، حال دا چې د مخکنیو پالیسیو له مخې د ماسک کارول اختیاري و. د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 300 میلیونه اوښتی او تر 500 لکو او 400 زرو ډیر کسان یې له کبله مړه سوي دي. دغې وبا د نړۍ په سطحه د امریکا متحده ایالاتونو سخت ځپلي چې د دغه وایرس تر 2 میلیونه او 6 لکو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي او د مړو شمیر هم پکې تر 1 لک 6 زرو اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروم ادهانوم ګبریسوس پرون دوشنبه خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر ختمه نه سي. نوموړي زیاته کړه نړۍ به په راتلونکو میاشتو کې لا هم ډېر زغم، حوصلې، تواضع او سخاوت ته اړتیا ولري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
ورزو اورزګان ته. په اورزګان کې پرون د دهراود ولسوالۍ امنیه قومندان شاه محمد شاه په یو حمله کې ووژل شو. د اورزګان د دهراود ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د قومندان شاه محمد د وژلو قضیه باید وڅېړل شي. شاه محمد شاه د دهراود ولسوالۍ امنیه قومندان و چې تیره شپه په ترنکوټ کې د وسلوالو طالبانو لوري په یو چریکي برید کې وژل شو او دوه نور ملګري ټپیان شول. شاه محمد شاه چې په دواړو سترګو ړوند و، له تیرو 4 کلونو راهیسې د دهراود ولسوالۍ امنیه قومندان و. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګانه یو راپور رالېږلی.
د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ پر امنیه قومندان شاه محمد شاه تیر ماښام شاوخوا 8 بجې د نامعلومه وسلوال له لوري چریکي برید سوی. د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل شاه محمد شاه د ترنکوټ ښار جنوب لوري ته د اورزګان او کندهار د موټرو تمځای ته څیرمه د خپلو دوو ساتونکو سره روانو چې تر چریکي برید لاندې راغلی، چې په پایله کې نوموړي وژل شو او دوه ساتونکي نور هم ټپیان شو. نوموړي وایي د ساتونکو روغتیایي وضعیت یې ښه دی او په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
اته بجې شاوخوا، البته ماښام د ترنکوټ جنوب خواته د اورزګان کندهار اډې ته څیرمه د وسایلو مخالفینو د یو بلجکي برید له امله د دهراوت امنیه قومندان شاه محمد شاه چې ډېر پیاوړی قومندان و، د وطن خدمتګر و، په ورځې د وطن په خدمت کې د وسلوالو مخالفینو په بلجکي برید کې شهید شوی دی او دته ساتونکي تنسیوي دي چې د یاد قومندان ساتونکي فینن د اورزګان ولایتي روغتون کې د ډاکترانو تر جدي درملنې لاندې قرار لري.
یبادی وایي چې ریکی برید کوونکي له سیمې په تیښته بریالي سوي، خو امنیتي ځواکونه یې په پلټنه بوخت دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. شاه محمد شاه چې په دواړو سترګو ړوند هم و، له تیرو 5 کلونو راهیسې د دهراوت ولسوالۍ امنیه قومندان پاتې سوی. د شاه محمد شاه د ساتونکو په خبره پر نوموړي دا شپږ دیرشم برید دی چې ترسره کیږي، چې په یادو بریدونو کې ځانمرګي بریدونه هم شامل و. چې نوموړي د یوه ځانمرګي برید پر مهال 2 کلونه وړاندې خپلې دواړې سترګې هم له لاسه ورکړې. شاه محمد شاه که څه هم په دواړو سترګو ړوند و، خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې یو سرسخت او پیاوړی قومندان بلل کېدی. د معلوماتو له مخې د شاه محمد شاه د کورنۍ 14 نور غړي هم د وسلوالو طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل سوي دي. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي هم د شاه محمد شاه په وژنه خواشینی دي او وایي چې د شاه محمد شاه په نشتون کې به د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ سي. د یادی ولسوالۍ یو اوسیدونکي صاحب خان ازادي راډیو ته داسې وویل:
زموږ د دهراوت ولسوالۍ لپاره خو دا دونه غټه ځای ده چې دهراوت داسې لکه میراث. زموږ د دهراوت ولسوالۍ داسې په امنیت کې راوستلې وه چې عسکر یې دا رقم چې دغسې داسې په شان لکه د کوچنیانو په شان ملکیان دپاره مثال هر سړی چې و په آزاده پښه ګرځېدی اسې ملکیان د ده چاره دې خدای وکړي جراوت یې میراث کړي. داسې یو سړی په جراوت کې بیا یو وخت پیدا کېږي، په مرور د زمان به داسې یو سړی پیدا کېږي.
د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي او سیاسي شنونکي امان الله وتکی بیا د شاه محمد شاه د وژنې تر شا د سیاسي کړیو لاس بولي. دوی له مرکزي ادارې څخه غواړي چې دا موضوع دې په جدي توګه وڅېړي. شاه محمد شاه شاوخوا 15 کال عمر درلودی او اصلي د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی وو او د جهراوت ولسوالۍ ترڅنګ په ترینکوټ کې هم د امنیتي قرارګاو کمانډان فاته سوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې چریکي بریدونه یو ځل بیا زیات سوي دي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي، چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د یو چریکي برید پر مهال د ملي امنیت یو کارمند هم ووژل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنی است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره علاقه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سمورزو بلخ ته په بلخ کې د شاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی. د بلخ د کرنې او مالداری اداره وایي چې په دغه ولایت کې د ښې هوا او پر وخت ورښتونو له امله د شاتو تولید زیات شوی. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ په دې اړه راپور رالیږلی.
په بلخ کې د کرنې او مالداری اداره وایي چې دغه ولایت کې د شاتو تولید کچه په بیساري ډول زیاته شوې ده. د بلخ د کرنې ادارې مشر محمد سالم سایی ازادي راډیو ته وویل چې د مناسب هوا او پر موقع د ورښتونو له امله سږ کال په بلخ کې د شاتو تولید 10% زیات شوی دی. هغه وویل چې همدا اوس مهال د بلخ په 15 ولسوالیو کې هر اونۍ 2000 کیلو شات تولیدیږي. د زیاته کړه
تعداد مجموعي صندوقهای که ما زنبور اصل داریم
زموږ د شاتو د صندوقونو شمیر په مجموعي ډول 2000 ته رسیدي. خو په بل خلایت کې د ښه موسم او د ورښتونو له امله سخت کال د شاتو تولید ډیر شوی دی. موږ ښه حاصلات ترلاسه کړي دي. د بلخ د کرنې ادارې چارواکي وایي سره له دې چې دغه ولایت کې د شاتو تولید زیات شوی، خو د کورونا ویروس د شیوع په دلیل او په مزار شریف کې د قرنطین د مقرراتو له امله د شاتو د پلور کچه کمه شوې ده. په بلخ کې د شاتو د مچیو ساتونکي وایي سره له دې چې دغه ولایت کې د شاتو تولید خالص دی، خو له بهر څخه د بی کیفیت او ټیټ قیمت شاتو رالیږ سبب شوی چې په بازار کې د وطني شاتو ځای وارداتي شات ډک کړي. محمد اجمل په دهدلي ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ ساتي. هغه وویل د یو فارملرون کې په صفات له خلکو څخه دا غواړم چې هغه شات د وختي چې ښه کیفیت ولري، شات دی وانخلي چې ورسره بوره او شکر ګډ وي، او قیمت دی واخلي خو ښه کیفیت لرونکي شات دی واخلي. محمد فرید په مزار شریف کې د شاتو پلورونکی دی. دی وایي چې یو کیلو وطني شات په 1000 افغانۍ پلوري او په خو اکثرا د غوی پیرونکي د بهرني شرکتونو کارکونکي وو. دی وایي چې اوس مهال د وطني شاتو خرڅلاوي ډیر ښه نه دی او دولت باید د هغه لپاره بازار موندنه وکړي. باید یاد شي چې د افغانستان شات د ښه کیفیت په دلیل د منځنۍ اسیا هیوادونو، د اروپا او د هند هیواد په بازارونو کې ښه خرڅیږي. خو د کورونا ویروس د شیوع په دلیل اوس مهال بهر ته د افغاني تولیداتو لیږد بند شوی دی. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالګل ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مدسړل کوم ډاکټر سلامونه د آزادې رادو کارکونکو ته او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه غواړم. زموږ درخواست تقاضا او غوښتنه پیشنهاد ګوانډي ممالکو او د افغانستان حکومت ته دی. بعد د سلامه زموږ دا خبره ده چې قرنطینونه تقریبا 3 سالو میاشتې خلک داسې وکړي چې زب زب یې ګوانډي ممالکو ته یا د ګوانډي ممالکو استخباراتو ته یا همدارقم د ګوانډي ممالکو حکومت ته زموږ د درخواست چې دا کوم بارډر د افغانستان سره تړل شوی دا خلاص کی ولې هغه مسلمانان نظام دی وقیمتي او ګرانې نه دي ورسته ورسته خلک دې شي کړی چې بلاره باندې کې نه شي د غریبۍ تلاسه. موږ سوال کوم مينته کوم زاري کوم تا ګرته موږ نه شو کول زموږ مشران ته درخواست کوي ګوانډي مالک سره کور جوړ کړي. ګوانډي مالک سره خراب یو دي ځکه چې د افغانستان خلک داري د ارتش نشته خدي وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اجملان استودیو تر اغلې څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو، د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې کړي. دا امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعا په اړه د څېړنو د پایل خبر ورکړي. د پینټاګون وایان په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لري دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې دا ادعاوې تایید کړي نه دي موندلي. د کورنۍ چارو وزارت د عامه ساتنې تصدۍ 15 تنه چارواکي د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي. په یو بیان کې چې پرون د کورنۍ چارو د وزارت لخوا خپور شو، ویل شوي چې د دې تصدۍ د تامیناتو، لوجستیک او البسې د مسؤلانو په ګډون 15 چارواکي د یو لړ تورونو له کبله څارنوالۍ ته معرفي شوي. دا پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د مځکې او غره پر سر جګړه شوې چې له دواړو خواوو کسان پکې وشل شوي دي. په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، ریسټورانټونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې په شا شول. او د چینایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د چین پارلمان د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون نن د جون په 13مه په یو خپل تصویب کړ. دا همغه قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدینو په باور د هانګ کانګ نیمه کورواکي ګواخي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. لدی ورسته د ازادي راډیو دویمه نیمای پیلیږي. په دویمه نیمای کې به روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه خبره شي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. خب موضوعی را که در این بخش، یعنی در برنامه صحت برتان انتخاب کردیم، در شرایط کرونایی مشکلات خانم‌های باردار یا مادران حامله اینا هستند. روی از این موضوع مهمانای بسیار خوب برتان دعوت کردیم. محترم دکتر زلیخا انوری، رئیس صحت و باروری وزارت صحت عامه، همچنان محترم دکتر ناجی طارق، متخصص نسایی ولادی و سابقا میشناسن که معین وزارت صحت عامه بودن. ما یک شاهد عینی هم داریم، محترم شکری عظیمی بانوی که چشم دید خود میخواد به ما قصه کنن. سبب از اینکه این برنامه رو ما انتخاب کردیم، در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام های مختلف گذاشته شده که از خدمات صحی شکایت میکنن، از قیمتی دوا شکایت میکنن، مخصوصا در این روزا گفتن که وقتی که به شفاخانه رفتن، مخصوصا خانم هایی که باردار بودن یا مادرای که حامله بودن یا کاندید مادر بگویم، اینا بسیار در مشکلات بودن، دکتر کم بوده، رسیدگی نمیشده. از او خاطر با اجازهتان هر دو مهمان محترم و یک کمک به محترم شکری عظیمی که خودشان شاهد عینی بودن بسیاری مسائل دیدن، یک به عنوان مقدمه سخنان از او را بشنویم. محترم عظیمی، خوش آمدین سب به برنامه.
ما زنده باشین. تشکر شکری عظیمی استم، معلم در یکی از مکاتب شهر کابل.
بله استاد، خوش آمدین. خوب است که معلم هستین. بسیار زیاد تشکر. در زبانهای دیگر مخصوصا در زبانهای ترکیه میگن که خود به وجود آمدن طفل به دنیا یک معجزه خداوند تعالی است و این باید بسیار زیاد احترام شوه و این مردم ما، پدرها و کل انسانها این باید در نظر بگیرن که مادر یعنی یک معجزه خلق میکنه. ما شنیدیم که وضعیت خوب نبوده، از چشم دید شما کمه که بشنیم معلم سیب؟
یکی دو ماه پیشتر در شفاخانه ملاله ویژنتون پایواز یک مریضم بودم و در حالتی که شرایط کرونایی هم بود، اما وضعیت شفاخانه دکتر صاحبا اونقدر نبودن که به مریضا رسیدگی میتونستن، چون مریض به حد زیاد است، روی مشکلات اقتصادی نمیتونن که به شفاخانه های شخصی بروند و زیادتر به شفاخانه های دولتی مراجعه می نمایند. و متاسفانه یک حالتی بود که من چشمدید خود برتان قصه می کنم. به مو سن شفاخانه ما بودیم که یک مریض آمد، حالتش بسیار وخیم بود. ای اصایی ناهی پنج از طرف کمپانی جا آمده بودن و گرچه که باید نفر مذهب شفاخانه داشته باشند که حالت مریض که اگر وخیم می باشه باید زود تذکره رو بهشان آماده بسازه. تا تاکسی استاد شده و نکته مهم ای است که در روی سن شفاخانه مردها و زنها اینمتا استاد بودن، گرچه که باید مردها با یک جایی باشن و مریض به حالت بسیار وخیم از سر از بین موتر تا پایانش کردن. من کمک کردم امرایشان و تذکره را زود که برشان آماده ساختیم. تذکره میگن در کجاست؟ میگه اون طرف است. این مریضدار بیچاره و خطا که باش مریض خود زودتر به شفاخانه پی دکتر صایبا برسانن. وقتی که مریض به داخل شفاخانه میرسید آنن ای از بین رفت، یعنی بسیار حالت تأثیر کننده بود. من هم بسیار متأثر شدم. زن مادر جوان بود و لحظه بعد که ما خبر شدیم اینا شفاخانه شخصی برده بودن مریضه، و چون شفاخانه شخصی از انتان کده به پول بسیار حرزش میتن، به این خاطر به شفاخانه شخصی که برده بودن گفته بودن که اگر 20,000 میتین ما عملیات میکنیم، در غیر از اون مریضان به خطر است. این مریضدار بیچاره گفته بودن که ما پیسه نداریم، خیر ما طلای خود برتان میاریم. یعنی قدر حالت تأثیر کننده بود. در این حالت کرونایی باید دولت توجه داشته باشه. ما خلاصه مریض از کمپانی تا به ملاله ویژنتون که رسید حالتش وخیمتر شد، تا به داخل شفاخانه شد اینا از بین رفتن.
محترم عظیمی، حالا برخلم که حکایه را گفتین، با اجازه تان شما هم گوش کنین، نوبت بدیم به محترمه دکتر زلیخا انوری که خودشان رئیس ساعت و باروری وزارت ساعت هم هستن. اونا چی عکس العمل نشان میتن، چی جواب میتن؟ دکتر سب انوری بفرمایید، سب نوبت شماست.
با اظهار تاسف واقعا باشندن نقطه ناخوشایند و مایوس کننده. البته ما مشکلات در سیستم سیوی خود داریم و طبعا شاید اولین و یا آخرین کیس در این شفاخانه نباشه، باید از سایر مراکز سیوی ما هنوز گرچه که ما بسته خدمات سیوی محترمانه را برای کارکنان سیوی خود آموزشتیم تهیه کردیم که چون به حساب از اینکه شفاخانه های مرکز است و یا پروژه ریفرم شفاخانه است که برای سراسر کشور کار میکنه و در این حال ریاست های خود شفاخانه همگی کسایی هستند که در نظارت نمی از این خدماتی و اطمینان از تطبیق استانداردها همگی باید مشترکاً کار کنیم و در هر جایی که تخطی صورت میگیره باید آنان مسئولین در جریان گذاشته شود. البته این تنها ادارت هزامه این کار به تنهایی خود با تعداد معدود افرادی که داره نمیتونه به این قسمت همکاری مردم شرط است. مثلا اگر چنین یک واقعی میشه در امروز باید مسئولین در جریان گذاشته شود. بعضی وقتا ما شاید ازی هستیم که خطای صورت میگیره طرف همکارای ما اما کتمان میگیره. به خاطر رفع از این مشکلات ما باید نیاز داریم که همکاری مردم ها و همکارا و مسلک های ما که در ساحه هستن و احساس دارن در مقابل زندگی یک انسان او را داشته باشن.
خب محترمه دکتر ناجی طارق، شما خودتان متخصص نسایی ولادی هم هستین و سابق موین وزارت عمان بودین. شما محترمه استاد شکری عظیمی را شنیدین، چشم دیدشانه سخنان انوری صاحب هم شنیدین. شما چی فکر میکنین؟
قسمی که خانم انوری یاد کردن که یک تعداد استانداردها تهیه شده که این استانداردها به خاطر بیشتر ساختن کیفیت ارزی خدمات مصون مادری هست. در اینجا لازم است که وزارت تنها اکتفا به تهیه استانداردها نکنه. نظارت استانداردها یک موضوع بسیار مهم است و رهبری نظارت از این استانداردهایی که تهیه شده باید توسط ریاست صحت باروری گرفته شود.
دکتر صاحب طارق، چون نوبت شنوانده های محترم ماست، برای اینکه ما نمیخواییم سوالات تکرار شود. بله شنوانده های محترم، حال نوبت شماست، بفرمایید. سیب
سلام علیکم آقای نظر، محمد الله هستم از کابل، با شما بتماشا میگم.
بله محمد الله جان، بفرمایید. سیب
آقای نظر، ما تقریبا در روز پیش خود بچگان خود ما بعد می آمد در شفخانه رابعه بلخی.
بله.
چون ما در شفخانه رابعه بلخی به آن اندازه یک شلوغ، یک نه کس باساس میکنه نه کس یک پرسان میکنه، به آن قدر کمیشن کارا زیاد شده که فقط 500 روپه بتیشانه و پایواز داخل میمونه، نه پایواز میمونه، بدون پیسن هیچ کس در قصه ما نیست، در قصه مردم کسی نیست و در بیرون از شفاخانه نه انتظارگاه داره، هیچ یک چیزی نداره. می شفاخانه ما شما خصوصا شفاخانه رابعه بلخی همی مردم کمپلای خود باز مردم ما شما خوندید در شرایط کرونا کمپلای خود پیشتی شفاخانه انداختگی و اونجا مثلا با مثلا 4 نفر 5 نفر جمع شدن اونجا و تکسی هستن و همی کراچی هستن، کراچی جستروشی، یعنی میخوایش مرض هم انتقال نیده به داخل داخلش خانم از داخل و بیرون با مردم. و وزارت صحت آمد این باره چی کرده و در داخل شفخانه با آن خدر کمیشنکارا زیاد است که حیران با این تا پیسنه دی کار سنجام نمیشه و هم ما اینا ده اگر باید در داخل شفخانه دولتی هست در داخل شفخانه انجام شد، ولی ما هم از معاینات خون و دیگره ما در بیرون شفخانه انجام داریم خودمون.
بسیار زیاد تشکر. شنونده از بفرماین سیب استاد، چند نفر شنونده را شنیدین؟ چیز علاوه میکنین سر از این شکایت ها؟ یعنی استاد شکری عظیمی؟
بله اینا را ما شنیدیم و بسیار حالت های سخنانه که گفتن کلش بجا بود. ما چیز علاوه میکنیم که یک توجه وزارت صحت عامه را زیاد میخواییم که در رأس وقتی که اینا نفرای به حساب تجربه کار که ندارن در شفاخانه شخصی، هیچ امر شفاخانه را برشان نتن که اینا شفاخانه ایجاد کنن، چون مفاد شخصی خودشان است و اینا هم به هیچ به فکر مریض و به فکر ملت خود نیستن.
استاد شکری عظیمی تشکر از پیشنهادتان. خب محترمه دکتر ناجی طارق، شنیدین شکایت ها را، شما چی علاوه میکنین؟ بله. یا شما را رد میکنین، تایید میکنین؟ بفرمایید نوبت شماست.
موضوع شفاخانه را رابعه بلخی را که یکی از برادرها یاد کردن که در بدل پول کار میشه و اطلاع رسانی میشه، اگر یک سیستم ایجاد شود که معلومات مریضا وقتاً فوقتاً به پایوازا رسانده شود
شاید که این مسئله حل شوه.
خب محترم انوری، مسئله شفاخانه را به بلخی خوب گذشته رقم که بوده منتها از این بات مثلا چی باید شد برای اینکه این کراچی ها در اونجا باشه و کمپلا آوار شد و کمیشنکار را رشوت بگیرن و به دکتر سایبا و رئیس سایبا بتن و بعد از اون مریض قبول شد تا او وقتا خو هم طفل از بین میره هم مادر، یک چاره اساسی برای به کار است.
در مورد از اینکه خب تمام بسن کمیشنکار هستن و یکی دارت افراد استفاده جو است، این افراد استفاده جو را ما نمیتونیم برای هر آدم یا شخصی که اتصاب میکنه یک ناظر را یکش مقرر کنه.
خب این با محترمه ناجی طارق شنیدن از جلابات میگن که یکم تیپ اکسیژن هر طرف استفاده کده میرن، در حال که نظافت میگن توصیه میکنین این مسائل همچنان دیگه چیزی اگر علاوه کنین خوب میشه. در مورد کمیشنکاری یک قسم از یک نقطه نظر از یک پنجره دیگه نگاه میکنین شما، منتها تا که در شفاخانه خودشان که کمیشنکارا بسته نباشه کمیشنکارا در اونجا پایده نمیتونه. از این نقطه نظر اگر تعقیب جدی شود، کامره ها مانده شود در داخل شفاخانه و اطراف شفاخانه، شاید یک راه حل پیدا شود. محترم طارق چی میگین؟
واقعا قابل نگرانیست موضوعی را که برادر ما یاد کردن و وقتی که ماسک آلوده با امو میکروب یک مریض که تنفس کرده و سرفه کرده او گرفته میشه و به مریض دیگه گذاشته میشه، پس در اینجا ما نمیتونیم ادعای از این داشته باشیم که مریضای ما میره به طرف بهبودی، چرا که اونا به شکل دوامدار مواجه به انتان هستند و دلیلشم امو کمبود سامان وسایل و امو تجهیزات طبی هست که امیدوار هستم با تغییر رهبری جدید وزارت صحت عامه و برنامه های خوبه که امیدوار کننده هست دارن، ما بتانیم این مشکلات در سطح کشور حل کنیم و واقعا خدمات صحی محسونه بر هموطنان عزیز ما عرضه کنیم. و در قسمتی که شما یاد کردین که حتما داخل شفاخانه هم به این یعنی در قسمت گرفتن پول خود بعض مسئولین همکاری دارن، اما من فکر نمی کنم که در سطح رهبری و ریاست شفاخانه و معاونیت شفاخانه و شفا به همچو مسائل اینا دخیل باشن و هر شفاخانه کنترلر داره از طرف شب، نمرات تلفن در اختیار هموطنان عزیز گذاشته شده، هموطنان عزیز میتونن تو وقتن فوقتن امو شکایات خوده به مراجع مربوطه شریک بساز و تاهی که به این مشکلات رسیدگی شود و ممکن که بعض پرسنل وجود داشته باشه که اونا به نام شیرنی همراه بعض از گاردا یعنی هندستی بکنن، در صورت که وطنان عزیز ما کنترولرها را شناسایی بکنن، نوکریوالا و همراهشان این مشکلات شریک بسازه، حتما که شفاخانه توجه میکنن و هیره حل میکنن.
یک لحظه که به استادم یک کمه که فرصت بتیم. استاد عظیمی، قناعت شما حاصل شد؟ دکتر سایبا بعد جوابا را راه کردن، شما چی فکر میکنین استاد محترم؟
ما به جوابای دکتر سایبا احترام داریم و اینا گفتن در بعد قسمت هایی که اینا پافشاری کردن که نی شاید از به حساب کمیشن کاری چیزا نخواد باشه، اما هست از ده هر شفاخانه هست، خمونتان سر از اون موضوع باید تا قدر نفیل چیم، چون ای یک رواد شده در بین افغانستان، این موضوع یک رواد شده، اما اگر توجه دولت و توجه وزارت صحت عامه را ما در کل می خواهیم که ملت غریب و بیچاره خود اینا دلسوزی داشته باشند و احترام داشته باشند که مردم ما نمیتونن قدر
غریب هستن، بیچاره هستن، اقتصاد بسیار ضعیف دارن. اول خودم یک معلم هستم، یک معاش معلمین هست و فقط توجه وزارت سرطمه را در کل میکنیم.
چاره اساسی به نظر شما استاد چی است؟ برای از این که این دکتر صاحبا کلش در یک مکتب تعلیم دیدن و درس خواندن و کلگی رو عمومی گفته نمیتونیم، اما زیادتر در هر ساحه، امروز سیگار هم یک راپور چاپ کرده بودن که در افغانستان میگن در هر ساحهش فساد هست، یعنی در تمام دنیا مشهور هستیم در این مورد. از اون خاطر کل ما هم نمیتونیم که خود موسیقی بیگناه بگیریم. در ساحه معارف اگر صحیح تربیت شود، شاید یه اطفال که کلان میشن، دکتر میشن، انجینیر میشن، شاید چشم خود در جیب مردم ندوزن یا کمه که به وجدان کار بکنن. در این مورد پیشنهاد شما چی است؟ محترمه شکری عظیمی که استاد هستین.
پیشنهاد ما این است که رفتیم که تربیه، تعلیم و تربیه از سنف اول و از خانه شروع میشه و ما شاگرد که تربیه میکنیم و اونا که کلان میشن، یعنی ما یک شاگرد از یک فامیل است. در بسته فامیلشان مثال پیش شما شاگرد نیست، چون ما یک شاگرد که هست ما در هر قسمت که اینا رهنمایی کنیم، چون طفل است تا سن 12 میرسن و تا اینا فاکولتی خود میخوانن یا با چندین گروه مردم اینا روبرو میشن.
معلم شب یک لحظه که یک شنونده بسیار پس خانم هم هستن، شنونده ازی بفرمایین دوباره.
تشکر زنده باش کنم دیگه ایشه پراکی هستم از ولسواری نیجا به ولایت کافیسا با تماس داریم. خود ما در مرکز ولسواری نیجا بند یک نیسی که کلینیکی دارم اینجا بستر این که از کلینیک قابل های اینجا هستن، اما این چیزی لازم دیگه نیست. خواه وقتی که ما مریضی میبرم میگم ما چیزی لازم ندارم دیگه، یک تن دکتر خودش هم مثلا زنها را اذیت آزار میتونه تا چی میگن دیگه. او را هم دست امرای کلینیکای شخصی دارن روان میکنن در کلینیکای شخصی. وقتی که دوجا دیر کسیم از برادر زن برادر خود ما برده بودم دوجا این معنی تلویزیون داشتی که ندار ما را روان که در کلینیکای شخصی دوجا 5000 در یک دقیقه مدادیم در یک تنین ساعت که به دوجا بستری شد مثلا یک سیرون تیر کرد.
خب بیام چشم دیده دیگه شاید دیگه آلاستاستا به آخر برنامه رسیدیم. عظیمی صاحب محترم شکری عظیمی، سخنانتان شما سخنانتان آلاستاستا جمع‌بندی بکنین، کل مسائل شنیدین، چی پیشنهاد میکنین در این شرایط؟
پیشنهاد ما یست، البته یک پیشنهاد است که شاید تمام مردم به می نظری ما باشن، ایست که در کل باید فساد اداری از بین بره. وقتی که یک معسل یک استاد برش میگه که مثال تا پیسه نتی من کامیابت نمیتونم، حتما وقتی که او دکتر فارغ شد اونا هم امی روش پیش میگیرن. دیگه پیشنهاد ما به دولت ما و به وزارت صحت عامه‌ای است که در کل فساد اداری را از بین ببرن تا مردم ما بتانن با یک پول بسیار ناچیز خواد با یک جایی برسن. امیال از من دو دخترم لسانس فارغ شدن اما نتونستیم که اینا رو با یک جای ما مقرر کنم، چون فساد اداری است. میگن اینقدر پول مثال بتین که ما با یک جای اینا رو مقرر کنیم. دیگه فقط پیشنهاد ما اینمیست که فساد اداری که از بین بره، کل میتونه در کل تمام مسئولین ما، تمام جوانای ما صاحب یک کاری خواهد.
تشکر استاد. خو آرزوی کلگی است، مگم رای حل کس پیشنهاد کردن نمیتونه. کل کسای در 15 سال که ما برنامه جور میکنیم امیر به زبان میارن، مگم در عمل تا حالا یک قدم هم پیشرفت نشده. سازمان های جهانی هم میره میگن که در این راستا کدام موافقت وسیع نبوده در افغانستان. به هر حال آل محترمه انوری، شما شنیدین یه خواهر ما را از کاپیسا، اگر جوابتان را کنین و سخنانتان را جمع‌بندی کنین برای از اینکه به پایان پروگرام وقت کم مانده. صدای شما دکتر صاحب انوری خراب شد. دکتر صاحب ناجی طارق، شما چی پیشنهاد میکنین؟
بسیار زیاد تشکر. قسمه که شما خودتان یاد کردین که موضوع فساد امروز بسیار ریشه دوانده در این مملکت و در بر از بین بردن فساد تعهد سیاسی بسیار جدی ضرورت هست. تا وقتی که رهبری دولت در این قسمت تصمیم جدی نداشته باشه، ممکن است که شما ایره در پایان کنترل کنید، چرا که او از بالا خط هست
وقتی که مردم از بالا میبینن که به خاطر عرض قدرت خود، به خاطر موقف خود، اینا حاضر به هر نوع تخطی قانونی و بی‌عدالتی هستند، ای باعث میشه که و جوابده نیستن و مرجع نیست که بازخواست و پرسان کنه و حتی مرجعی که تامین کننده عدالت از خودش آلوده هست، این زمینه را مساعد میسازه که تا راه دولت مردار هر شهروند این مملکت تعقیب بکنه.
بله.
دولت مردار ای را عملی بسازن و قانونمند شون تا هی که بالای دیگرا هم قانون را تطبیق کنن. یگانه راه جلوگیری اساسات تطبیق قانون و عدالت اجتماعی است.
تشکر. دکتر سبزلی خان ولی حالا دوباره صحبت کنیم.
خب تشکر از برنامه بسیار خوبتان که در دل مردم را با ما شریک ساختین. البته چیزی نیست که ما مسائل آگاه باشیم. فقط در این اطمینان هموطنهای عزیز خود میگیم که طبعا این یک کار بسیار مغلق است که در هر ارتباط داره مثل یک زنجیر و یکی بر دیگر. مثلا اگر ما میتونیم یک آدمی که آغشته به خود از این از اداره خود دور بسازیم، ما بسیار تعدیدات که میشیم از جهات مختلف، از جهات مختلف، از همی عراقین بلندپایه چی در پارلمان چی در دستگاه دولتی، بنابراین سعی تلاش خود میکنیم که با استفاده از روش های دموکراسی با بلند بردن آگاهی مردم و بلند بردن اذهان مردم و همچنان همکاری مردم بتانیم که جلوی مشکلات را بگیریم. طبعا تلاش های وجود داره، میتونه بوده که وزارت صحت عامه خاموش نشسته یا کاری نکرده، در گذاشته هم کارهای شده و فعلا هم کارهای در جیان هست.
بسیار خوب.
طبعا گفتیم که یک پروسه مغلق است، ما باید استراتژی را به کار ببریم تا تمام دستندرکارهایی که در ایجه هستن و جوانب دیگر همه گیره باید ما همکار خود بسازیم تا بتونیم ما اتصال بسردر از کشور خود.
بسیار زیاد تشکر. با می آرزو برنامه را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر زلیخا انوری رئیس صحت و باروری وزارت صحت عامه، محترمه دکتر ناجیه طارق متخصص نسایی ولادی و سابق معین وزارت صحت عامه، همچنان محترمه استاد شکریه عظیمی که خودشان چشم دید خود قصه کردن. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، همچنان از مرسل زازه که در تهیه و نشر برنامه همکاری کردن و آقای شفیق عیار هم تشکر. تا برنامه بعد خداحافظ.
தகையும் மோரே மோரே தகையும் பலபக்கே புவராதா ஜடதேரான வடதே பீஜயமல ஜடராதா மோரே மோரே தகையும் மோரே மோரே தகையும் பலபக்கே உபராதா ஜடதேரான வடதே பீஜயமல ஜடராதா பியாதர் தமாஷும் சுமனகரி पलास के दा ज्यादर तमाशुम शोमा नगरी दे में पलास के दा फुलजमात खदा हलायो मुठे ख्वादरा का मोरे मोरे तगयम पलपके उबरा का ka ಬಿಜಡ ಯಮಲ ಜಡರಾತ ಪ್ಯಾದರ್ ತಮಾ.